라디오.
라디오 아자디.
네, 아자디 라디오 리로 카더만 와르든코 아살람 알라이쿰. 는 세셈베 데 24 2 جیل مریسکال دی خبرګول یا جوزا 2 م د 2000 دروشتم میلادي کال د می دروشتم را د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زنور یا سنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د ایران د بشری حقوقو سازمان اندیښنه ښودلی چې دوه افغانان ښایي ژر په ایران کې په دار وځړول شي. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مقرې په ناروې کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې نړۍ باید دا ډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان په دوو اتباعو رامز رشیدي او نعیم هاشم قطالي د اعدام سزا تایید شوې او ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دا دوه کسان د ایران د شیراز د شاه چراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوي دي. تېر کال چراغ په حرم کې په بریت سره لکتر لګه ډیر لس کسان وژل شوي وو او څه باندې شلتن نور ټپیان شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي په دې پیښه کې له تورنو کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی او په یوه نمایشي محکمه کې د اعدام حکم ورباندې شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک سازمان ویلي چې په ایران کې و به کلی تر دې مخې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ایران کې لکتر لګه شپږ افغانان یوازې سکل اعدام شوي دي. د بې پوله ډاکترانو سازمان ام اس اف په افغانستان کې د امیندوارو ښځو لپاره د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي اندېښنه ښودلې. دې سازمان په خپل ټویټر لیکلي چې ډیری مېرمنې نشي کولی د زیږون د مخه یا وروسته تر زیږون لازمو خدماتو تر لاسرسی عمومي او روغتیایي سیستم د هغو ناروغانو درملنه نشي کولی چې د امیندوارۍ پر مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې هر دو ساعتونو کې یوه امیندوار ښځه لازمو روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په خاطر د زیږون پر وخت ژوند لاسه ورکوي. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې کچه پکې ډیره لوړه ده. په 2021 کال کې له 100,000 ښځو د زیږون پر مهال 438 تنو یې ساور کړی ده. د طالبانو د حکومت خوړو او درملو ادارې د ایران د خوړو او درملو له ادارې سره د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو په برخه کې د دواړو خیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د خوړو او درملو د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباری عمر په دې اړه په یوه غونډه کې وویل
تدیره هدف پوری د فرایکی تو په برخه کې د درملو په برخه کې د تجهیزات په برخه کې استفادې باندې اساس موږ کولای شو چې دغه ټکنالوژي د افغانستان کې انتقال کړو. د دې چارو داسې هڅه په افغانستان کې سرمایه‌داري وکړي او د خپلو کمپنیو سره د خپلو شرکتونو سره کار وکړي.
په دغه هوکړه لیک د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق مخنیوی د پانګونې لپاره د زمینې برابرول او د افغان کارکوونکو د وړتیا د لوړولو لپاره په ایران کې د لوړو زده کړو د بورسیو برابرول مهمې برخې دي. د روسیې اوکراین په پوله کې د چاودنو او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د اوکراین یوه ورانکاره ډله تورنه کړې چې دې هېواد ته د تاوتریخوالي د غځولو هڅه کوي خو کیف دغه ادارت کړې ده. پرون د بلګرود په سیمه کې د چاودنو او خال نښتو غږونه اوریدل کېدل او د سیمې د والي په وینا جګړه د روسیې ګریورون ښه ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې. د احتمالي تلفاتو په اړه سمدستي راپورونه نه دي ورکړل شوي. اوکراینی رسنۍ د پوځي استخباراتو د ویان اندري یوسف په حواله ویلي چې له پولې بلې غاړې ته دغه تاوتریخوالی د روسیې د ازادۍ پوځ او د روسیې د رضاکارانو لوا په نوم ځواکونو چې په کې روسي مهاجر راټول شوي او پر اوکراین د کرملن د یرغل په وړاندې جنګیږي رامنځته کړی دی، خو هغه د دغې ادعا لپاره نور شواهد نه دي وړاندې کړي. د مرکزی آسیا د شل کلونو ځوانانو د فوټبال د سیالیو په دوهم لوبه کې د افغانستان او تاجکستان یو یو مساوي شول. د دوی لوبه د دوشنبه ښار په تالکو ارینا کې لوبغالي کې وشوه. په دې لوبه کې وروسته له هغې چې تاجکستان په لومړۍ نیمایي کې د ګول په وهلو مخکې شو، افغانستان د دوهمې نیمایي په پیل کې په 48مه دقیقه کې د همایون امین لخوا ګول ترسره کړ او لوبه بیا تر پایه مساوي مخته لاړه. د افغان ټیم کپتان احمد رشید سروري تر لوبې وروسته په یو پیغام کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر کړی ویلي
که څه هم موږ دما نه وکړې خو بیا هم لوبغاړو ډېره خوښ
دا وای کته هم موږ د منو کړي خو بیا هم لوبغاړو ډیر خوالي وکړه او د کوربته چکسان په وړاندې مو په یو سخت سیالي کې مساوي نتیجه ترلاسه کړه. بیا هم ډیر خوښو افغان ځوانانو تر دې یو ورځ مخکې د ترکمنستان ټیم ته 2-1 ماتې ورکړې او په دې سره د افغانستان د شل کلونو فوټبال ټیم په څلورو نمرو د جدول په دوهم ځای کې دی. د افغانستان درېم لوبه به سبا چهارشنبه د کابل په وخت مازدیګر 4:30 د ایران په وړاندې ترسره شي. ازادي راډیو او ری اوډان په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران حقابیت ژمن دي خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1350 کال د ماهیدي په اساس عیاري کړي.
ایران حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسائل د مطبوعاتي شورماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
ایران د اوبو د حق غوښتنه داسې مهال کوي چې په افغانستان کې هم په ډېرو سیمو کې وچکالي ده. یو شمېر بزګران او باغ لرونکي وایي چې کافي اوبه نه لري.
وچکالی ده سکو بناست هلته نداله اون آوا اون سیراج گرده و بلری مرجیت آنه را که
ده هند پونتون و سلگون و افغان محصلین چه لهم پا افغانستان که پاتی دی پیو آنلاین غوختن لیکتنگار کرده چه دوی تا باید ویزی ورکلشی. ده افغانستان پرده هم نریوالو رسپانو تا کتنکو
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران حقابیت ژمن دی خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1350 کال د ماهیدي پر اساس عیاري کړي. ښاغلي متقی داسې وخیراني لوري خبرو ته راوباله چې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسي رانیولې تر ټولو اړوندو چارواکو د ایران د حقابې په تړاو طالبانو ته ګوتڅندنې او غبرګون پارونکي خبرې کړې دي. تازه ایراني چارواکو د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی چې له طالبانو سره د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې دي. نور جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د کمال خان بند اوبه نه لري او کجکی هم تر سیستان ډیر لري ده. امیر خان متقی چې دوشنبه مازدیګر په کابل کې د طالبانو د دویم رهبر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اووم تلین غونډه کې غږېده وویل ایرانی چارواکي باید د وچکالیو په تړاو موجوده حقایق درک کړي. متقی ایرانی پلو مخامخ خبرو ته وهڅاو.
از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آبر
ایران حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسائل د مطبوعاتي شورماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
تفاهم او گفتگوهای رو در رو حل نمایم.
د ایران په مطبوعاتو کې کڅام په خوا د طالبانو په اړه ډیر څه نه ویل کېدل. اوس د حقابې پر سر د سیاسي کړکیچ له راپورته کېدو وروسته د طالبانو په حکومت کلکې نیوکې کېږي. د بېلګې په توګه د ایران د دولتي ورځپاڼې جمهوري اسلامي د دوشنبې ورځې د ګڼې په لومړي مخ په یوه لویه مقاله کې چې ظاهراً لیکوال د ایران د بهرنیو چارو مخکینی مرستیال وزیر ابراهیم رحیمپور دی، راغلی چې طالبان نورمال او منطقي خلک نه دي او د مقاومت او اسلامي جهاد له ډلو سره توپیر لري. هغه بیا یو ګام مخکې هم تللی او ویلي دي چې طالبان د دې خبره یو ناپوهه مقاومتي ډله ده او هلمند معاهده په تړاو له بهره لارښوونه ورته کیږي. اخو د ایران رسمي چارواکي ویل طالبان سره د ایران د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې دي. د ایران د چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس علي سلاجقه ویلي د دوشنبه پر اسام دوی له طالب چارواکو سره د حقابې په اړه خبرې کړې او هلمند دي چې دغه مسله بل اخره د ایران د حقابې د ورکړې لپاره لار هواره کړي. ایرانی چارواکی ادعا کوي چې د هلمند معاهدې په اساس باید دوی ته د کال څه باندې 800 میلیونه متره مکعب اوبو ورپرېښودل شي. خو په جرمني کې میشت د اوبو د چارو متخصص او د پوهنتون استاد ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته ویلي وو د 1350 کال معاهده په هغه صورت کې افغانستان د پوره اوبو ورکولو ته مستلزمه وي چې خپله کافي اوبو ولري. هغه بیا دا هم وایي چې د معاهدې مطابق د ایران د هغه وخت شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دغه ژمنې عملي نه شوې.
و امروزل چه ده طالبان و ده بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای ده ایران حقابی تا افغانستان جمنده خواه هقوی ده هم خپلی غختنی ده 1350 کال ده ماهیدی پا اساس آیاری کری. ایران له افغانستان د اوبو د حق غوښتنې په دې وروستیو کې داسې مهال زیاتې کړي دي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې هم اوبه کمې شوې دي او اکثره بزګران او باغداران په د اوبو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. بزګران او باغداران وایي چې په خپلو سیمو کې نشي کولی چې کروندو ته لازمي اوبه ورسوي. نړیوال سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله له تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
نورالله د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. وایي چېرته چې دی اوسېږي د نورو ولسوالیو په پرتله اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نورالله اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالي هم داسې درزه پلی ده او اوبه هم نشته. مسلمانانو باوري پر مخ وچې دي، نو د اسلامي امارات څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالي د سکو بنس هلته ندداله یو ناوه او نسیراج ګرد اوبه لري مرجعتانه راکوي. څه سمدا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دي ورکوي، اضافه دې نه ورکوي، خپل حق دې ورته راولږي.
دا یوازې د هلمند اوسېدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسېدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري، وایي له دې امله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا د فراه رود پیل حاله اوس هېڅ نه وابسته. دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي، او دغه درختې چې مودې باغونه چې مودې په تیلو اوبو، تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ دی، د چا تر وسه تیره ده.
جناقه وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري، څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمېرو له مخې 28.3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده. دا په داسې حال کې ده چې پورستو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبه په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقبه ورکړي. طالبانو حکومت د هغه څرګندونو ته غبرګون خود ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هند په هنتونو سلګونو افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتنلیک ټینګار کړی چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلي، او د هند حکومت هم ویزې دا په دې خاطر چې د هند حکومت ویزې نه دي ورکړي. دا افغان محصلین په 2020 او 2021 کلونو کې د کورونا د خپرېدو په خاطر افغانستان ته تللي وو، او د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول. نور تفصیل د صفی الله سنیزی پر رپورټ کې.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک 2 اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوی چې هیله ده افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټوټر لیکلی، محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي، او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلېدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي، په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید-19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، اسوشیټیډ پریس ته ویلي:
We hope that that India would open.
مکه لمندو چې هن با افغانانو په تیر بیا محصولینو ته ویزی ورکړي خو هغوی دا کار ونه کړ. مکه څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو ډاکټر عبدالله او حمید کرزی سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول پوهنتونونه تړلي او خلک غواړي چې په هند کې درس ووایي، خو متاسفانه د ویزی د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو د راپورونو له مخې د افغانستان سیکانو او هندوانو ته ویزې ورکړي او له افغانستانه یې ایستلي دي. د افغان محصلین وایي پوهنتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولتي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سپیکس نو بخیر سپیس ایکس هغه کپسول چې لومړنی سعودي ستور مزل هم پکې د پرون له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لسو ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه هلته وکړي. نور بل احمد تکل واورو.
سعودي ستور مزل ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوي سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نور ستور مزل سره د می په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېده. دا خصوصي فضایي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارتر شوی وو. ساینس پوه ریانا برناوی لومړنۍ سعودي میرمن شوه چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤول قماندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو په زړه پورې سفر و. وایټسن چې پخوا یې د ناسا لپاره کار کاوه او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضایي لاره سفر کړی، زیاته کړه چې دا ځل له نړیوال فضایي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همرا اسانه و چې د مخکې سره نه ولیدلی. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. له نړیوال فضایي سټیشن سره د دې فضایي بیړۍ له یو ځای کېدو دوه ساعته وروسته د تنظیم شوي پلان له مخې د نړیوال فضایي سټیشن دروازه خلاصیږي، څو څلور وړه ستور مزلې هلته ننوځي. اوس مهال په نړیوال فضایي سټیشن کې درې تن امریکایان، درې تن روسان او یو اماراتي ستور مزلې په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یو لسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یکشنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 1400 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتره مزل ووهه. د فضا ته د سپیس ایکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لومړی ماموریت د 2022 کال په اپریل میاشت کې و. ریانا برناوی او د هغې ملګري ستور مزلې به د لسو ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا شل تمرینونه به وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. یوریشیا ریویو خپرونې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د ځوانانو ستونزو ته پام اړولی او لیکي د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په حواله د افغانستان د نفوس اکثریت هغه ځوانان دي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي او دوی د هیواد د ټول نفوس څه کم 40% سلنه جوړوي. د خبرونې په لیکنه په تیرو کلونو کې چې دا هیواد په جګړو کې ښکېلو ځوانانو هم د دولتي ځواکونو چې له طالبانو سره مخامخ جګړه کوله ډېره برخه جوړه کړې وه. د یوروایشیا په لیکنه نن ورځ دغه ځوانان د سولې او فرصتونو له نشتوالي سره ټکوي، ډېری دندو، تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. یوروایشیا ریویو لیکي مسله دا ده چې نه طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي هغوی غواړي او نه هم ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې د کار لپاره له غوښتنلیکونو سره خپل کاري سوابق هغوی ته وړاندې کړي. د مقالې لیکوال په یوه برخه کې په تیره د ځوانانو د هغې زیانګالې ډلې د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کوي چې په تیر کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه کې د طالبانو ضد جګړو کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ریلیف ویب پاڼه کې په افغانستان کې د اپریل د میاشتې د بیدني وضعیت په اړه راپور کې په دې هیواد کې روغتیایي وضعیت پام اړولی او لیکي د روغتیا نړیوال سازمان او روغتیایي شریکانو د روان 2023 کال په اپریل میاشت کې د ثابتو او ګرځند روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ته دوام ورکړی دی. په دې هیواد کې د روغتیا د نړیوال سازمان په ملاتړ مرکزونو نږدې 15 لک 8000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. نږدې 10000 د ټروما ناروغانو ته د درملنې خدمتونه وړاندې شوي او نږدې 9500 ناروغانو ته هم د ټروما له درملنې وروسته د رغیدو خدمتونه وړاندې شوي دي. ریلیف ویب وړاندې لیکي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په جنوبي حوزه کې د حاد تنفسي انتاني ناروغي، په ختیځه حوزه کې د ډنګي تبې او په مرکزي سیمه کې د حاد ناست د ناروغي په برخه کې 241 روغتیایي کارکونکو ته روزنه ورکړل شوې ده. د غراز ویل شوی چې WHO په اپریل میاشت کې څه کم 10 ټونه طبي او غیر طبي وسایل په 40 ولایتونو کې 118 روغتیایي مرکزونو ته ورکړي چې له 1.5 میلیون زیاتو کسانو ورڅخه ګټه اخیستې ده. خو د ریلیف ویب په لیکنه د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان میلادي کال د دسمبر میاشت تر پایه به د لومړنیو روغتیایي خدمتونو د 215 مرکزونو د ملاتړ لپاره د پیسو له زیخت زیات کمښت سره مخامخ وي. او ویل شوی چې د بسپنه ورکوونکو ملاتړ د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د دوام د یقیني کولو لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې له لورې د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل. له بلې خوا ځایي بزګران هم وایي د سبزیجاتو دا ډول عصري کښتونه د دودیزو کرنې په پرتله زیات حاصل ورکوي. نور به په دې راپور کې واورو.
د کندهار د جری ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو په راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جری بزمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو اوس ورباندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوا کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا شنې سره کوي.
د 10 کال کې زه تاریخ مم کړله، رومي مم کړی. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ، پنجبایی، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریب ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشه یي توکي کرل د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې، ترڅو له کروندګرو سره د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداری بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداری په بخش کې کار کوو او په تر څنګ یې د مالداری په بخش کې.
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشه یي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبت پایله ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوی او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
او په کونړ کې څاروي لرونکي بیا وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو دغه مرکزونه لا هم غیر فعال دي.
د کونړ مرکز اسدآباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لسګونو لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کاله وړاندې څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. د مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول. بزګرانو او څاروي ولرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیله درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي ولرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان:
یو موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، خو د مالدارانو سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی ونه شول. موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ خفیفي ګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوه یې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه دښ کېږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوښو او هم ورسره ژمنه شوي و چې د شیدو ټولولو او پروسس په اړه به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټریننګونه ورکړل شول.
پروسس لپاره چې کوم شیان دي هغه ټول راوړي. تقریبا دې له موږ 280 کسان شورا لرو. بیکاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو دغه کاریګي نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک دې کار سمبالک شو، هم ګټه مو کې، هم زمون کار هم په وچېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. دا کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکوو.
د دوی په وینا که چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداري او تولیدات به زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسان یې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار له نه لرلو شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته. عبدالکریم د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور زموږ د مساکلا ولسوالۍ وچکالۍ ډېره سخته ځپلې ده، نو زموږ د امارت د مسؤلینو څخه دا هیله او خواهش دی چې مساکلا پر واد باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چارې پر مخ بوځي او دا بند موږ ته جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور زموږ دغه مشکلات دی، دغه د ګریش ولسوالۍ کې د مانجر بازار په سیمه کې دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې بیسي مخابراتي شبکې ټوله را باندې راګرځېدلې دي، خو دلته مخابراتي شبکې نشته. نو یو مشکل و یو مریض چې موږ پیدا کړو، موږ پر پښو باندې 40 دقیقې 45 دقیقې د یار ځای ته مزل کوو، بیا موږ ټلیفون کولته هم کله کار وکړي کله نه کوي، او تقریبا دغه منطقې باندې ټلیفونان کار نه کوي، مخابراتي شبکې نشته. تقریبا 1500-1600 داسې کور دي. نو د طالبانو مجاهدینو څه موږ دغه هیله ده چې موږ ته پاملرنه وکړي او موږ ته خدیره وي. ورون موږ ډېر ورسره په ستونزه کې. بیا نیمه هم سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو قبول کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته غویوریم له ننګرهار څخه موږ له ازادي رادیو څخه ډیر زیات خوشاله یو ازادي رادیو نه وازیدا چې په خبر په څنګه کې تر ټولو پر وخت او دقیقه سرچینه ده بلکې په ټولنیزو او تعلیمی برخه کې هم د معلوماتو یو ښه سرچینه ده مننه له ازادي رادیو څخه
ستاسو پیغام ستاسو نظر